احمد شبر يم د ازادي راډیو د سهار د لسو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله څرګندودی لرو چې پر طالبانو یې سخت انتقاد کړی او وایي چې د دوی ځالې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې مو له طالبانو سره د زلمي خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي د غونډو له نویو لاس ترلاسه کړو جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان جمهور رئیس نن د سویس داوس ښار ته روان شو. تمه ده چې له امریکایي پلاوي سره نن هم په قطر کې طالبان خبرې وکړي او ټاکل شوی چې نن د ترکیې او روسیې ولسمشران د سوریې په اړه وغږیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داوس ښارګوټي کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سویس په داوس ښار کې د نړۍ تر 2500 ډېر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استازي راغونډ شوي دي. دا غونډه پرون رسمان پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی ده چې په قطر کې به یې له امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي د دې خبر په تایید ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمن دا پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که به دوام وکړي. تر اوسه دواړو لوریو په تیرو دوو ورځو کې د شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. ناټو په افغانستان کې د یوه امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرتیری د سېشنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د یوې حکومتي سرچینې په حواله ویلي د سېشنبې په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. دا په نوي میلادي کال کې دویم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل متحده ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیې سره د مخامخېدو خطر راکم کړي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل کرملن دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له ماسکو سره خبرې وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د جرمني پر هغه پریکړه سخت انتقاد کړي چې دې هیواد ته د ماهان د هوایي شرکت الوتنې منع کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سېشنبې په ورځ دا یو بیړنۍ او داسې اقدام وباله چې د ده په وینا توجیه نه لري. د قاسمی په وینا د جرمنی لخوا دا ډول پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. برلین د دوشنبې په ورځ د ماهان په نوم د ایران د هوایي شرکت په اړه پریکړه اعلان کړه او ویل د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دې شرکت د فعالیت له کبله جرمني ته الوتنې منع کړي. د ماهان هوایي شرکت د جرمني او تهران ترمنځ اونۍ کې څلور الوتنې درلودې. دا مهال د دې شرکت الوتکې پاریس او بارسلونا ته هم الوتنې کوي. د روسیې ولسمشر له جاپان سره د مځکې پر سر د شخړو د پای ته رسولو لپاره هر ډول توافق د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. وبخښي د روسیې ولسمشر دا خبره کړې. ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په یوه خبري غونډه کې وویل تر اوسه د دې جنجال د هواري لپاره سخت کارونه پاتې دي.
پوتین
وایي طبیعي ده چې د مذاکره کوونکو هیئتونو لخوا وړاندې شوی توافق باید د جاپان او روسیې د خلکو لخوا ومنل شي او زموږ دواړو هیوادونو د ولسونو ملاتړ باید ولري. د جاپان سر اعظم شینزو آبی په دې خبري غونډه کې وویل چې دا او پوتین خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده سپارلې څو د فبروري په میاشت کې د مځکې پر سر د روسیا او جاپان ترمنځ پشته جنجال خبري وکړي. روسیا او جاپان له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په خپلو کې د کوریل د ټاپوګانو د ملکیت پر سر جنجال لري. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کتنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وشي چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته شي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفه وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په ډسمبر کې وویل له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقرې او ماسکو موافقه کړې چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږه کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د دې خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې ستاسو لپاره سندرې لرو. خو اوس دا اوس ته مخه کوو سویسرلند ته. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د طالبانو پیاوړتیا د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په زیان ده. عبدالله عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوه غونډه کې پرون وینا کوله، همدارس تأکید وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو خوندي ځای په افغانستان کې د سولې په وړاندې له سترو خنډونو څخه دي. ښاغلی عبدالله په داسې ورځ دا خبرې وکړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دویمې ورځې لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې او نن به یې هم خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان اجرایي رئیس د سی شنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې خپلې خبرې پر طالبانو له انتقاد څخه پیل کړې. ویل دا ډله په ولسواکۍ او ډیموکراتیکو ارزښتونو باور نه لري. ښاغلی عبدالله وویل چې طالبان یوازې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ پر مټ خپل اهداف تعقیبوي. د عبدالله عبدالله په وینا له همدې کبله له طالبانو څخه هر ډول ملاتړ به د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه نه وي. عبدالله عبدالله وایي که چیرې طالبان په افغانستان کې پرمختګ ولري، د منځنۍ اسیا هیوادونه به اغېزمن شي او په نتیجه کې د روسیې ګټې په مستقیمه توګه زیان ویني. عبدالله چې د داوس د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د سولې او پخلاینې په نوم یوې غونډې ته وینا کوله، همدارنګه وویل یو شمیر هیوادونه خای په سیمه کې د امریکا له سیاستونو سره مخالفت ولري او یو څه متفاوت چلن وکړي. نوموړي همدارنګه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان د سولې په وړاندې یو لوی خنډ وباله. د افغانستان اجرایي رئیس په دې وینا کې په مشخصه توګه د طالبانو د کوم لاټړې هیواد دم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې روسیا او ایران د طالبانو د هیئتونو قربان وو او داسې ریپورټونه هم شته چې مسکو او تهران په یو ډول د دې ډلې ملاتړ کوي. خو روسیا او ایران دواړو د طالبانو د ملاتړ ریپورټونه رد کړي او ټینګار کوي چې له دې ډلې سره د تماسونو هدف د سولې خبرو ته د دوی هڅول دي. د افغانستان اجرایي رئیس د داوس د اقتصادي کانفرنس په څنګ زنه غونډه کې ویل افغان حکومت په دې شرط چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي د سولې هڅو ته ژمن دي. ښاغلی عبدالله همدارنګ ویل خی طالبان فکر کوي چې خلک ورسره لیوالتیا لري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې داسې نه ده. عبدالله عبدالله وایي که داسې میکانیزم وجود ولري چې د خلکو یوه لویه برخه د طالبانو په څیر د ژوند کولو بڼه انتخابوي، نو راځئ په اړه یې خبرې وکړو. دا به څنګه معلوموو؟ ځکه دوی داسې فکر کوي چې خلکو ته د طالبانو په څیر ژوند بهتره دی، خو آیا خلک هم فکر کوي چې د طالبانو په بڼه ژوند ورته بهتره دی؟ ښاغلی عبدالله د طالبانو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې دا مهال د طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی په تیرو دوو ورځو کې خبرې کړې او ټاکل شوې چې نن به هم دا مذاکرات دوام وکړي. طالب بیان زبی الله مجاهد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې نن به هم له امریکایي هیئت سره په قطر کې خبرې دوام وکړي. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې څلور ځلې له طالبانو سره لیدنې کړي، خو تر دې مهاله یې خپل اصلي اهداف چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو چمتو کول او د اوربند اعلانول دي نه دي ترلاسه کړي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې امریکا دې په خبرو اترو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه وټاکي. څه موده مخکې داسې ریپورټونه خپاره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان څخه 1000 امریکایي سرتیري وباسي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هیڅ پریکړه یا مهالویش نه دی اعلان شوی. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري.
د قدر قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په افغانستان کې جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته تللی شي؟ سبا د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې له دو تر څلورو بجو دا مسله څیړو. میلمانه لرو پرې خپرونه کې او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلئ. اوس په کابل د ورځپاڼو پاڼې راواړوو چې په نننۍ ګڼو کې د افغان سولې مسله څیړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې روانې خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل شوي دي چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اته کسیز پلاوی په خبرو بوخت دی او دغه شان د امریکا له لوري یوولس مرکچیانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼې همداشان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، اوږدمهاله اوربند، له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکی روښانه کړي. په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسؤلینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي، د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپله خبره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي اختلاف موجود دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوری غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره اوږد او مشروط پلان جوړ کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالویش له مخې له افغانستانه ووځي. د سر مقالې لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو پر زد نه کارول کیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمې ستر هیوادونه ښکیل کړي او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر زد نه کارول کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د چاپیریال ساتنې په اړه یو مطلب. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د ژمي په موسم کې د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره عملیاتي پلان اعلان کړ. د دغې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وویل دا پلان د اړوندو ادارو لخوا د پلي کېدو په حال کې دی او نتیجه یې هم مثبته ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د کابل هوا د ژمي له پیل سره سمه د سون د بې کیفیته موادو د کارولو له امله تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې ده. ډاکټران وایي د کابل ککړې هوا شاریان په ګڼو ناروغیو اخته کړي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د سوند د بې کیفیته موادو د کارولو مخنیوی، په ښار کې د زړو موټرو په ګرځېدو د بندیزونو لګول، په حمامونو کې د ربړونو پر ځای د پاکو موادو پر سوځولو ټینګار، په هوټلونو کې د ګازو کارول، په کورونو کې د تصفیه شوو ډبرو سکرونه کار اخیستل او داسې نور هغه موارد دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د مسؤلینو په خبره د سږني ژمي په پلان کې شامل دي. د دغه ادارې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل یاد پلان یې د ککړې هوا د مخنیوي د کمیسیون له لارې د حکومت له اړوندو ادارو سره شریک کړی چې د عملي کېدو په حال کې دی او ښې نتیجې ورکړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندی وویل
در یک و نیم ماه گذشته 124 حمام
د وویل په تیرې یوې نیمې میاشت کې 134 حمامونه، 208 رستورانونه، د ودونو شپږ تالارونه، د لمبا نه حوزونه، درې خارګوټي وروختونونه، 308 سقاوې او 30 لوړې ودانۍ نظارت شوې دي.
نظارت شده است.
د وویل د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته توانېدلي چې په دې لړ کې سرغړوون کې 150 ځایونه وتړو، د 340 ژمنې واخلو او 141 له سره وپلټو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر دا هم وویل د دغو دوامدارو اقداماتو په نتیجه کې د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار عامو خلکو د ملي شورا غړیو او مدني فعالانو یوازې د ژمي په موسم کې نه بلکې د کال په نورو موسمونو کې